په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولو ساته خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړی نیم ساته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن د شنبه ده د سلواغي عدلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نشه سي. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لاره سولې راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سولې وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي پنخه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کنسولګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی وو. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلی وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند د لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوې او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصرالله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوز وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کنه نو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تمدا د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په بل راپور کې اوري چې په کندهار ولایت کې پوځي تطبیقات سوي دي.
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په تمریناتو کې شمول لري.
په کندز ولایت کې ګڼو بڼوالو ته عصري سړې خونې جوړې سوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې یو تن څخه اوري چې د کاروبار له خرابېدو شکایت لري.
کاروبار نشته، ټول عموما نشته کاروبار دی. سر خرید چې په هغه سودا چې بیا مونږ شکر باشو.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. تمدا د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. سفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمې داسې خودل شوی چې دای به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رويټرز اژانس ته کړي او ویلي دي احتمالاً طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې وي. رويټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړلیک د مساوي دي په پړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې پر ورځ کابل ته ستون شوی او تمه و چې د یک شنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوه په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د آسان چارې ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخي وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې جواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دیوی مګور چلی یو ډیر اوګد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کدا افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو درې زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټمټ خبرې د پاکستان د پاوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړي او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیر اونۍ دا پوښتنه چې آیا روانې خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. لهغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریک شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
د صفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا سره کښېني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. دا به داسل کېده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې سوي دي. د سولې د خبرو تر څنګ افغان پوځیانو په دې وروستیو کې خپل تطبیقات هم زیات کړي دي. افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینونه ترسره کړل. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځکنیو ځواکونو برخه اخیستې وه. صادق رښتنی په دې اړه نور حال راکوي.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلرمې لیوا سرتیری دي چې د جګړې لیکوته تر ستنېدو مخکې د خپل ځواک ښودنې په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکني، توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو یې ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلرمې لیوا قومندان جنرال عبدالسمد حکیمي وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمي پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عملاً یو تطبیقات مانور خپل تطبیقو چې د خپل مسلکي سطح ازارات معرفوي. د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د حاکمیت سلا او وسایط او تجهیزاتو باندې او په جنگ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتل کلی اردو د سلری ملي واړوند د کومنډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې زولي کوته ترستنې دوه مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولي.
دا موږ 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا پیل اندلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موافقانه مخکې روان دي، او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څومره د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یاست. اوس به اسمت څروان راته وی چی د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خبرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خبريږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼې لیکي د چارو ځینې کتونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژروتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوې، او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر لش پښورزنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوزیانو د وټلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورسپانه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبر پانی ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې طالبانو هم منلې چې د دوه په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو پوزیانو د وټلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خبره کړې او ویلې دي چې د خبرو د افغانستان د سولې هلي غوړولې دي. ورسپانه د دوړو خو ترمنز پر یو لړ مسلو د موافقه او یادونه کړې او لیکلې دي چې دا پنځدې دول سيزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقيقي هلي پیدا کیږي. ورسپانه د افغانستان د چارو د یو نظر خاون ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پایته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دراز ویلی چې د دې د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسلې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه د پوزیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
په شمال زون کې افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ګڼو سیمو کې بڼوالو ته د ممیزو 15 استري او معیاري سړی خونې جوړې کړې دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې د بڼوالو لپاره 15 بابا استري کشمشخانې جوړې شوې دي. د کرنې او بلګول او مالدارۍ وزارت د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په کندوز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 استري کشمشخونې جوړې کړې دي. په شمال ختی زون کې د کرنې او بلګول او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول محمد غلام ملاخیل آزادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې دا کشمشخونې د دې پروژې لخوا د کندوز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپه او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمشخانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل.
دغه کشمشخونې د بزګرانو اقتصاد لوړولو کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمشخونو کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بزګران ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمشخونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهقان بسیار خوب است، دهقان روشای خوب و گوناگون
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ نه اړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمشخونه کې وشو او بیا یې په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمشخونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ یې هم لوړ شوی دی.
کشمشخانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات باغدارا را مر.
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمشخونې جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمشخونه کې ضایعات کم وي، د ممیزو کیفیت یې ښه وي او نرخ یې هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول وایي چې د کشمشخونو د جوړولو برسره دوی د دې پروژې له لارې له 2014 میلادي کال تر 2018 میلادي کال پورې د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو، د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکلې وړ نه وي پابي کرنیزو ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل سوه. په دې دوره کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړل سي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دی او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی موږ مننه جنې کو. کور ودان زموږ اوس په شپږ ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص د شنبې په ورځ موږ پلان لرو چې هغو لپاره نفر ټرین کو او کمپین شروع تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کېږي نه تطبیق کېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومان شمیر چې تر 50 کلونو یې عمرونه کم دي نږدې 3 لکه ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژي د اختلاف له امله 15 لکه ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل د سپین ږیرو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژي د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. دوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عوامل لکبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو، اوس فعلا دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الوزلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مختبوزو ترسو دغه سلور پیخه چې مونږ په تیر کال کې دلوت یا په مخکې دور کې دلوت چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کیږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخص نه کړي، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پته کیږي چې ډېر ژر بالته په راتلونکي اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتین امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړي په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شولی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په 8 ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
وایي متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنی نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل برته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په 4 راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخي مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 درش کلن خوان ګوایدو د شنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتین امریکا
اکثر هیوادونو ګوایدو په رسمیت او پیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړه او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلیږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمیر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو هومره دی، له فساد لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوز ویلی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګیدو له کبله دوه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې یې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ.
دا ژوند رنگونه
ستړي ماشي که اول کې نوم راته وایا.
نوم می ده محمد یاسین.
په څه کار بوخته دلته؟
پر دبروشی ده موټرو تبدیلو ماشین دی دی پایو دی هر شي ګیرباکس ده.
دلته خو نور دوکانونه هم ده پر زفروشی شته. استاس ده کاروبار خ چلیږي
نه؟ اوس فلال خو نه چلیږي صحیح.
ولی نه چلیږي؟
نشه کاروبار نسته، ټول عموما نسته کاروبار ده. یاسین نه زستنو سر خرید چې په هغه سودا سی بیا مونږ شکر باشو. لا تو سم د سلام نه دا کړه.
ته وای چې دلته کاروبار نه کیږي نو د کور مصرف
څنګه پورا کوي؟ مسا پورا کی خدای مهربانه ده نو
فکر کی یواز تاسو چې کار کوي کنه بل څوک مشته چې
نه یواز زه یم.
یواز ته کور کی څو نفر دي؟
نه
نفر دي. نه سره کار نه کوي، یواز ته کار کوي.
دوه ما علاقه نه نور جن کړی دي.
مېرمنه مو کار نه کوي؟
نه کار نه کوي. چې کار کوي هیڅ درس نه دی ولاغه.
تا ونه وختل چې درس پی وای؟
نه ما سوه بچه پاشه دی پی درس وای من خپل زحمت و بس و بس.
تن خپل یې کدی اولادونه ملوی دی غم در سره؟
نه تن خپل یې ما
کارم څنګه دی؟ د سده میاشتې حساب دی کدی ورځی حساب
دی؟ ما ته خو ماش راکې د میاشتې لزر.
ها د دکان د بل چا دی؟
نو دکان بل چا
میاشتې لزر
در.
خو که ستاس کار و نشین بیا و څه کوي؟
ولن چیو کنو د ام کار بار د اوس پیسې پی باندې دی چیو کنو.
څوک چې د دې ځای مشر دی که چېرې تاسې کار ونه کوي هغوی ته ګټه ډېره ونه رسوي ماش هم نه کموي؟
نه نه ماش نه کموي. او خدای مې بې شکه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
انګار خروټی لشکین څخه په خپل سیمه کې لیکلي د سولې خبرو ته خوشبيني زیاته سوي. له خلیل زاد څخه غوښتنه کوي چې خپل لاسته راوړنې له خلکو سره شریک کړي. قاسم زوک له هلمند طالبان وایي چې موږ سوله کوو خو طالبان سوله نه کوي بلکې په قصدي ډول ملکیان وژني. محبت جانان له اندړ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې سوله ژر تر ژره راولي. حکمت الله حماس له هلمند د سولې د خبرو مشري باید یوازې افغان حکومت وکړي، امریکا دې یوازې د خبرو زمينه برابره کړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي د سوله به هغه وخت سوله سي چې پاکستان پر رښتینې توګه خپلې ژمنې عملي کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي داسې وخت به وي چې په هیواد کې به سوله راځي. عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دی وکړي چې تر پسرلی پوری د قطر د غونډې له عمله په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. خیال جان ترخیل له نهرین ولسوالۍ څخه لیکلي، په دغو ورځو کې د سولې په اړه د خلکو امیدواري زیاته سوې ده. خدای دی وکړي چې یوه دایمي او با عزته سوله هیواد ته راسي. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي، په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو ته زیات امیدونه سته. هیله لرم چې طالبان په دې خبرو پوه سوي وي چې جنګ حل لاره نه ده. محب الله محبت له کندهاره، سوله د هر افغان په ګټه ده که طالبان وي او که افغان حکومت وي، ځکه چې په جنګ کې افغانان وژل کیږي. نثار احمد الکوزی له هلمند ده، د افغان حکومت او طالبان څخه هیله کوي چې د ملکي خلکو ژوند ته توجه وکړي. عین پیغام قیام الدین مبارز هم راستولی دی. سمیع الله له کندهاره لیکلي، طالبان د پاکستان په امر سوله کوي. مستغنی له زابله لیکلي چې افغانانو نړۍ ته وښوده چې تفاهم کولی سي. بشیر حبیب زی د ننګرهار لیکلي چې طالبان او حکومت باید اول اوربند او بیا د سولې خبرې وکړي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای